السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخستان 9 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې وکړو ایرانی رسنۍ د څه باندې 14,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي د ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې د خراسان رضوی د پولیسو مشر مجید شجاع ویلی دا ټول بیا اسناد افغان کډوال د دوغارونو او طیبات له سرحدونو د افغانستان لور ته سپارل شوی د پولیسو دغه مشر د دغو کډوالو دقیق شمیره 14,204 تنه یاد کړي تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ایرنا د راپور له مخې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3,20,000 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته داخل شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن ډیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه د امریکا متحدو ایالتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولې دي اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه په خواني ټوټر کې نن لیکلي حنفی او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا بندیزونه غندلی دي د په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د فشارونو اعمال د ستونزو حل لار نه ده امریکا د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړی دی او ویلي دي چې خالد حنفی له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو له زده کړو سره مخالفت کړی دی د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو د تعلیمي مرکزونو د تړلو د پریکړې د حمایت په خاطر بندیز لګیدلی دی اسرائیل وی پوځیان د غزې په شمال کې له خلکو پښتنې ګرویګنې کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې د تراګري ډلې په توګه پیژنې چیرته دي دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې شمالي برخه نیولې ده پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید درېمې میاشتې ته داخل شو بل لور ته د امریکا متحد ایالتونو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر غړیو او ډېرو نورو اروپایي هیوادو له لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله ایرانی چارواکو د مهسا امینی کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړې چې اروپا ته لاړه شي دوی ته د اروپا پارلمان د سخروف جایزه ورکوله مهسا امینی پروسه کال په ایران کې وژل شوه د راپورونو له مخې د دې مور او پلار او ورور ته پرون د تهران په هوایي ډګر کې د اروپا د تک اجازه ورنکړل شوه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو ډډه کوله د ازادي فردا څانګې ته وویل د مهسا امینی د کورنۍ د غړو پاسپورټونه د پولیسو له لوري ضبط شوی د امینی د کورنۍ وکیل صالح نیکبخت ته بیا د سفر اجازه ورکړل شوې د اروپا پارلمان د اکتوبر په 19 د سخاروف جایزه مهسا امینی ته اهدا کړه د راپورونو له مخې د انجلۍ پروسه کال د پولیسو له لوري د شکنجې له امله ووژل شوه او د مصنوعي ځیرکتیا په اړه باندې اروپایي ټولنې نوي مقررات وضع کړي دي د دغو مقرراتو له مخې د دغې مقررې سرغړونکي تر 15 میلیونه یورو جریمه کیدای شي دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده که سرغړونه ثابته شي هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې له 1.5 میلیون تر 15 میلیونو پورې یورو پورې جریمه کیدای شي اروپایي ټولنې ویلي چې سافټویر یا هر ډول اپلیکیشنونه باید تر خبرولو مخکې سم وارزول شي او که لازم مقررات نه وي پوره کړي نو باید له خبرولو ډډه وشي دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پروګرام سر مطلب دا دی چې امریکایي چارواکو د طالبانو پر دوو لوړپوړو مقاماتو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود باندې د بندیزونو له لګولو دفاع کړې ده په دې اړه رپورټ لري چې د افغانستان د بشري حقونو نجونو په برخو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان خزینه فعالانو په بندي کې دوه خوشيني خودلې ویلي چې باید ژر تر ژره خوشي شي یو شمیر فعالانو هم په کابل کې مظاهره کړې دي په چمن کې پرلتوال وایي چې د دوی پرلت نن 15 ورځې ته داخل شو هلته په دې خاطر پرلت شوی چې د پاکستان حکومت په ویزه او پاسپورت باندې تګ راتک الزامي کړی دی. هلته د عوامي نېشنل پارټي ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم نن وینا کړې. د غزل روسي عالم هم خبرو.
اسرائیلی الوتکو تیره شپه او نن سهار د غزې د ترنګ ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړې او بمباردوي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانې وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 50مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد انفي او فرید الدین محمود تحریمونه لګولې دي. خو طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په جواب کې پر خپل ایکس پانل لیکلي د فشار راوړل د حل لار نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوه طالب چارواکو د تحریمونو تر لګولو وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت تازه 13 ورځ د بشري حقوقو د ورځي او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 50مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ګډون په څو نورو هیوادونو کې د شلو کسانو نمونه د بندیزونو نوملړ ته ورزیات کړل چې له بشري حقوقو نه په سرغړونو تورندي. په دې کسانو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست محمد خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ د رئیس فرید الدین محمود نمونه هم شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ایکس پاڼه د دې هیواد د خزانه وزارت د اعلامیې په خبرولو سره لیکلي چې دا طالب چارواکي د افغانانو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر هم پر خپل ایکس پاڼه د یاد طالب چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل ګڼل یو لیکلي دي چې موږ دوی د دې لپاره مسول ګڼو چې دوی د افغانستان نیمای نفوس له خپلو حقوقو بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دغه بندیزونو ته په اشاره ویلي باید لاغو کسانو سره حساب کتاب ته دوام ورکړل شي چې د افغان ښځو نجونو په زورولو کې ښکیل دي. اغلی امیری هم په خپل اکسپانه لیکلی چې د طالبانو تبعیضی پرمانونه چې خزی او نجونی په نخه کوي په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ناوړه سرغړونه دي. د طالبانو حکومت بیا د متحده ایالاتو دغه بندیزونه غندلی او دای د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر شپه ناوخته پر خپل اکسپانه لیکلی چې د فشار راوړل د حل لار نه ده. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جیدادونو او بانکي حسابونو څخه به برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان او د ښځو د حقونو فعالان کڅو هم د متحده ایالاتو د بندیزونو د پریکړه پر ځای بولي. خو وايي هغه ځخایي ځکه ډیر نوي چې دغه دوه طالب چارواکي په متحده ایالاتو کې هیڅ ډول دارایی او بانکي حسابونه نه لري. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز
مؤثر تر می بود اگر ای
دا بډیره ګټوره و چې دا بندیزونه د طالبان د حکومت د هغې کړۍ په وړاندې وته شوی وای چې د ښځو په وړاندې محدودیتونه تصویبوي بشري حقونه نقضوي او ډیر واکونه لري. نو زه فکر کوم چې دا وروستی اقدام به یوازې یو سمبولیک اقدام پاتې شي.
اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خاتمند و
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات بیا له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او نقدي مرستې د ورسره باندې کړي.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده.
طالبان افغان ښځې د سیاسي وسیلې په توګه استعمالوي. نن چې په یو څه فشار راغی دوی په لنډمهاله بدلون وکړي خو په اوږدمهال کې بیرته خپلو اصلي څیرو ته ورګرځي. نو څه چې موږ له نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو غواړو دا دی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني او مالي مرستې ورسره نه کوي.
د امریکا د خزانه وزارت په داسې حال کې دغه دوه طالب چارواکو بندیزونه لګوي چې وار لمخه یو شمیر نور طالب چارواکي د متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. څو میاشتې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت پر قضی القضات پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله بندیزونه ولګول. داسې مهال چې طالبانو تل دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي، خو ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ طالبانو د خپل حاکمیت په څه د پاسه دوو کلونو کې پر ښځو د محدودیت له 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخنیوي هم شامل دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د ښځینه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا میری د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقونو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقونو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي خوشي کړي. اخوا د افغانستان د ښځو خودجوشه غورځنګ د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او د طالبانو لخوا پولی چرخی روختون او زندان ته د غوی د لیک د دوام په خبرګون کې اعتراض کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری یو ځل بیا ټینګار کړی چې د نیول کېدو او مجازات کېدو پر ځای باید افغان اعتراض کوونکې میرمنې وستایل شي او هغه چې بندیانې دي باید خوشي شي. رینا میری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتل چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي دي خوشي کړي. هممهاله د افغان میرمنو خود جوشه غورځنګ کړو د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او پلچرخي روختون او زندان ته د هغوی د لیک د دوام په تړاو په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. د افغانستان د اعتراض کوونکو خوځو خود جوشه غورځنګ غړو بیا هم د طالبانو له زندانه د یاد غورځنګ د درې غړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دغه حرکت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکي او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو د دغو ښځو د خلاصون لپاره کوم عملي کار نه دی کړی. زه د افغانستان له خلکو او په یاده قضیه کې له اړوندو بنسټونو څخه هیله کوم چې د دغو درېو اعتراض کوونکو مېرمنو د عدالت غوښتنې لپاره کار وکړي او عملي ګام دی واخلي، څو هغوی بیرته د خپلو کورنیو غېږو ته ستنی شي
کار وکړن.
د یاد غورځنګړو په یوه پریکړه لیک کې دا کړی چې د دغه غورځنګ درې تنه غړي چې د طالبانو په بند کې دي د طالبانو لخوا تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې طالبانو د دغه غورځنګ د مشرتابه غړي جولیا پارسي روغتون ته او د دغه غورځنګ یوه بله غړي منیشه صدیقي پلوچرخي زندان ته لېږدولې او ندا پروانی یې د هغې له څلور کلن ماشوم سره په یو بل زندان کې ساتلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه غورځنګ د غړو او د نورو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو خبر نه تایید کړی او نه یې هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د اعتراض کوونکو ښځو د غورځنګ نورې غړي هم په افغانستان کې د ښځو له حقونو په تیره بیا په زندانونو کې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د نړۍ پر کړنو انتقاد کوي. د افغانستان د ښځو د پیوستون غړي فرشتې قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې او مجازات کول یې عادلانه نه دي.
زنان برای مطالبه حقوق شرعی خود
د ښځو د خپلو شرعي حقونو چې د زده کړې او د کار حق دی مبارزه کړې او مجازات کول یې عادلانه نه دي. زما په اند دا سمه نه ده چې له طالبانو څخه د یادو میرمنو د خلاصون غوښتنه وشي. زه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوم چې د دغو ښځو خلاصون ته پام وکړي او له زندانه یې خوشي کړي،
توجه کړن وزبند از صورت رها کړن.
د ښځو د حقونو یوې فعالې هما رجبي ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ فکر میکنه کې
طالبان فکر کوي چې کاخزي لمک سره وی نړۍ به رسمیت پیژندل او تانیک دی شي او پر رسمیت به و پیژني. خو د دې ښځو په خوشي کولو کې د نړیوالې ټولنې چوپتیا عادلانه نه ده.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د یادو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما تېره اونۍ پنجشنبه وویل چې طالبانو د سپتمبر له 19 راهیسې په کابل کې د ښځو د حقونو څلور فعالانې نیولې دي. یونما په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې روغتیایي پاملرنې له کورنیو سره لیدنې او د ښځینه فعالانو قانوني حق چې وکیل ته لاسرسی دی برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د دغو بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وه چې د ښځو په اړه خپل چلند کې بدلون راولي. خود طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې ده چې ښځو د بشري حقونو بنسټونو نړیوالې ټولنې او اکثرو اسلامي هیوادونو نه ده منلې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس باور شو د چمن پرلت د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې د لازم کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 28 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پرلت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي که د دسمبر تر 15 پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شي نو د دغه احتجاج لمن به د بلوچستان ټول پښتون میشتو سیمو ته غځوي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال سمد شبنم له چمن ریپورت را لېږلې.
د چمن د پرلت ټول اتحادیان زنده باد، لوی اتحاد زنده باد، خپل فامیلان پارتي
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او فنډیانو پرلت د اکتوبر له 28 روان دی. د دسمبر پر 9 د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرلت ته د وینا پر مهال وویل
که په دې خبره خو به دی چې دا پرلت ګناه ده، دا پرلت دا ګناه ما کړی ده، زه پکې شامل یم، بل هم ولا کفرې ده، نور چلوم نور چلوم نور چلوم نور چلوم
پرلتوالو د نومبر له 20 له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلت مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلت به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل سوې نه وي.
خلکو باندې
زمر پر پښتنو باندې بیا یې پایارونه کټي بیا بلو بل دنده کوي.
د چمن پر لته خوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې وه. د دغه کمیټې غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرلستونځ یې د هغوی سره شریکې کړې. په دې اړه د کمیټې وغړي اجي اتاولا د ډسمبر پر نمه مشالې ډو ته وویل
سرکاری حکام سر مردا مجلس وکی عوام مرتبہ چندانی راکت اس کی آواز مرد بالا حکام پر وہ رسو آخری داستان کا پچمن کس کا دہباد دے چمر اسلام آباد امراڑ پر اسلام آباد کے سینٹ چیئرمین ہو دا مختلف سینیٹران سر اور دا وزیر داخلہ سر دا گور سر مرد پر دیوائن مختلف وقتوں کی میٹنگو نو کلا نو مر خپل چمن دا عوام چی کم ستون دا والا کم مشکلات پر بادر وانی کم کاروبار دی داغه په والا باندې موږ ټول مجلس هغه ته کښې شوی هغه ویله چې موږ انشاء الله په یو هفته او په یوه شپې اندر اندر کښې مستي مسله د حل کېدو کوشش وکړو. لیکن د بده مرغه د بې وسه تقریبا لس شپې کېږي یا دولس شپې کېږي چې موږ واپسي باندې راغلي تر هغه خبره باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو تر څنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی ادعا کړې چې له 90% زیات کډوال په خپله خوښه تللي او هیڅ ډول زور زیاتی ورسره نه دی شوی. بوکتی د جمعې په ورځ رسنیو ته په یوه ناسته کې وویل تر دې دمه شاوخوا 4,80,000 څخه زیات د په خبره ناقانونه کډوال د پاکستان له بېلابېلو پولو بېرته افغانستان ته لېږدول شوي. له سنا کاکړ په دې اړه جزئیات واورو.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سرفراز بوکتی وایي چې تر دې دمه شاوخوا 4,02,845 د په خبره ناقانونه کډوال د پاکستان له بېلابېلو پولو څخه بېرته افغانستان ته لېږدول شوي دي. نوموړي د دسمبر په 9 د جمعې په ورځ رسنیو سره په یوې ناسته کې ادعا وکړه چې تر 90% څخه زیات کډوال په خپله خوښه تللي او هیڅ ډول زور زیاتی ورسره نه دی شوی. د سرفراز بوکتی د خبرو یوه برخه چې د پاکستان رسنۍ آج نیوز لخوا خپره شوې
دیش میرو سره دا واضح کیږي چې له هغوی سره هیڅ ډول زور زیاتی نه دی شوی، هیڅ ډول لاس اچونه نه ده شوی، د ښځو د ځورونې کومه قضیه نه ده رامنځته شوې، د ماشومانو د ځورونې کومه قضیه نه ده رامنځته شوې.
خو تر دې مخکې یو شمېر افغان کډوال و ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د نیولو او شډلو پر مهال د پاکستانی پولیسو لخوا ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی دی. دغه شان په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزه کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وه چې یو شمېر افغان ماشومان په داسې حال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې کورنۍ په پاکستان کې دي. په پاکستان کې میشت افغان کډواله فرشته غزنوي وایي اوس هم دوی سره بد چلند روان دی.
پولیس خانه به خانه میره
و پولیس کور په کور ګرځي، د افغانانو د پاسپورت او ویزې په اړه پوښتنه کوي او یو شمېر یې له بده مرغه افغانانو سره ښه چلند نه کوي.
د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز هم وایي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان حکومت چلند بې رحمه او دوه ګونی دی او د ده په خبره دوی افغان کډوال د سیاسي وسیلې په توګه کاروي. نوموړي زیاته کړه
په ټوله کې پاکستان د افغانانو په وړاندې دوه ګونی او بې رحمه چلند کوي او په دې ډول دوی غواړي په نورو حلقو سیاسي فشارونه راوړي او د افغان کډوالو څخه سیاسي ګټه پورته کړي.
په ورته وخت کې د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر ایمان ولی خان ویلي په پاکستان کې د ده په ټکو د میشتو ناقانونه افغانانو ملاتړ نشي کولی. نوموړي پاکستاني رسنۍ جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي که څه هم د افغانستان او پاکستان پښتانه یو دي خو له دې امله د غیر قانوني عمل ملاتړ نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په خپل اکسپانه لیکلی چې په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغان کډوالو لپاره په اسانتیاوو خبرې کړې او په ورته وخت کې له افغان کډوالو سره لیدلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د راپور له مخې د سپتمبر د 15 او د ډسمبر د 2 نیټې ترمنځ 438,101 افغانان له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
د غزې په شمال او جنوب کې اسرایلی الوتکو له تیر شپې راهیسې درنه بمباري پیل کړې او د غزې ترانګې په شمال کې له فلسطینیانو پوښتنې ګریوګنې شروع کړې چې د حماس وسلوالو پټنځایونه چیرته دي او څنګه یې پیدا کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
اسرایلی الوتکو تیر شپه او نن سهار د غزې د ترانګې ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړې او بمباردوي. اسوشیټډ پرس اژانس سرګندوي چې اسرایلی ځواکونو د ځینو دغو سیمو اوسیدونکو ته وار له مخه خبرداری ورکړی و چې د جنوب لور ته ولاړ شي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې وشول چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر دایمي غړیو او ډیرو نورو هیوادو له لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د امنیت شورا له 15 غړیو 14 په غزه کې د بشري اوربند پلوي وکړه. بریتانیا د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه او د امریکا متحده ایالاتونو رد کړ. غزه له مصر او اسرائیل سره سرحد لري او دا لارې بندې دي. د دې ترانګې دننه خلک له جګړې د پناه اخیستو لپاره هم دا یوه لار لري چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې بلې ته کډه شي. په غزه کې د حماس ډلې تر واک لاندې د روغتیا وزارت د جګړې له پیله د 2 میاشتو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېره څه باندې 1,400 تنه یادوي او وایي چې اکثریت وژل شوي ښځې او ماشومان دي. اسرائیل حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د ملکیانو په وژنه تورنوي. اسرائیل وایي چې دا ترهګره ډله له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي او دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې د ملکیانو د مرشوبلې مخنیوی وکړي. اسوشیټډ پرس اژانس د غزې د اوسیدونکو په وینا خبر ورکړ چې نن د غزې د شمال په ځینو برخو کې او په جنوب کې د رفح ښار په ګډون ځینې سیمې اسرائیلي الوتکو بمبارد کړې. دا هغه سیمې دي چې اسرائیلي ځواکونو له خلکو غوښتي دي چې له دې ځایونو ووځي. اسرائیل وایي د غزې په شمال کې له خلکو پوښتنې ګرویژنې پیل کړې دي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه پیدا کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربشو کونړ ته د کونړ غازی آباد ناړی او د نورستان د کامدیش او برګي مټال ولسوالي اوسیدونکو د سړک لکندو کپاره او خراب حالت څخه شکایت کوي. د دې په وینا چې سړک دومره خراب ده چې ناروغان اسانه دوختون ته نشي رسولي او ډیره په نیمه لار کې ساور کوي. دوی لوسنوي چارواکو مرستندوی موسو غواړي چې یاد سړک ورته جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړی او غزیاباد اوسیدونکو به له اسمار ولسوالی څخه تر برګی مټال پورې په لږونه کیلومتر اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او له امله یې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالی اوسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سړک خرابوالی په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، څه مشکلات نشته دی. دغه د اسمان نه پورته تر کومه چې اخري حد دی ټول سړک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړۍ کامدیش او برګي مټال څخه پاخه سړک سره نږدې پرته ده، خو ولسونه بای سړک کې یې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړې او د باران پر مهال پکې ډنډ ډوبه ولاړې وي. استاد حیاالدین احساس
د غازی آباد او ناړۍ عمومي سړک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګي مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتې دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند فرضي کرښې سره هم بریدونه لري. دی پاخه شوی دی، په اساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی، بودیجه د دیو په لاس کې ده. پښتنه همدار چې په اساسي ډول باندې د دې سړک د جوړېدو چارې پیل کړي. ځکه دلته ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی. سړک بیخي دومره خراب شوی دی چې هغه د موټرو تګ راتګ په ستونز باندې شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پوری سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کول باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګې مټال پورې ټوله دو ساته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل پنځو او شپږو ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړۍ، غازی آباد او د نورستان دو ولسوالۍ کامدیش او برګي مټال د ډیورند فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرک په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي او پکې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلې رسېدو د پارون، اسداباد، د اسمار، برګي مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کر کولو ته هم چمتو شوي وو.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو ته. محمد انیب الهام د زابل څخه همدا پیغام درته پرېږدم. دا چې د ازادي راډیو له لارې د بندونو د جوړولو خبرونه اورم، نو واقعیت هم ډېر خوشحاله کېږم. یو ښه خبر هم دام دی، زابل کې د تورې پر بند باندې کار ډېر په چټکۍ روان ده، چې شپېته تر اویا سلنه پورې کار بشپړ شوی دی. انشاءالله چې په راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم ترلاسه کړي. خو بدبختانه به درته ووایم چې یوازینی همدا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده، نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته. یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول، هغه هم د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه هم تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله همدا ده چې ولسوالیو اطرافو کې هم د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوئ، تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل سي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګ دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي، تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت د مسکره د ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم، د حضرت محمد په نامه باندې. موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکره د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوې ده. زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي. موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تبا تبا سي. لکه هغه ولشنابه چې کنډوالې دی، د مساکله به هم دغه سي، د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکلا سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي. په خدای د چې هزار وار سړی ځي، سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي. دونه کچه لار ده، او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینهو له لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر شوی ده.
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپله هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولي دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وو څخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل شوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار، چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی سي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي، داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښه دې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي، د هغوی څخه پیسې وغواړي لري د خپل ورځنوي مصارف لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي. ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې، که اولاد مریضیږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بیلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
که بیرون وګوري له کوره بهر، حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کیږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، طبعاً چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې. سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعاً یا بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزي خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي، هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي. نمدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي، او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. ته مو دا وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بلې، تاسو پس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړئ، او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی و؟ طبعاً سړی چې ورته ګوري، ظاهرا لباسن، په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې ادقل یو کار درلودو، یو خیاطي به یې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغسې چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي، او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې ورسره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه، او که یو ډول ماتې سوې وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یوې ارشګا ته تللې وم، هغلته تقریبا یو شل پېغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ، یا سندرخون وتړئ. دوی ډېره خفه وې، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه، او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله. خو اوس چې دغه وضعیت دی، موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت، زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو، او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت چې اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول، یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای، پیسې نشي ورکولای، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پی تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی. اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي، او بیا بازار ته راوړلې شي، خرڅولې شي. موږ په بازار کې وګرځېدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغې باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې یوازې هغه د کور سړی د خپل مېرمن سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغې خلاص سره وړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یې اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت و نکا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکا، نارینه مرسته و سره و نکا، بالاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه غواړم چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حوالات دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په ټولو کې مبالغه ونه شي، 90% اتیا فیصد ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سارا کراوزي او کراچۍ کې دي، بیخي هغه شنه ترکاریم پرې واچوي، نو 10 روپۍ په دې ورځ ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نه زړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي چې د فکر کومه د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. حداقل که 10 روپۍ 150 روپۍ 50 روپۍ نه ګټي، د ورځې 100 خو وګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کومه ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووزي، د ژوند دغه اقتصادي او مالي ستونزې څخه به راووزي.
داسې یو مېرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شا گاوند کې دي، داسې مېرمن تا لیدلې وه؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم. حتی بازار ته چې به کله تلمه، نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د 10 یا 15 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله، هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون راوځي او په سړک باندې کېني، بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته، بیا حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي دونه سره سره نه وي، کوي اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې اداقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بالاخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي، اداقل هغه سي ستونزې دوی ته له جګر خوري نه پیدا نه شي؟
ټوله کې د ستونزې لارې وازې دا نه شي کېدلی چې دوی په کور کې کښېني او زړه وخوري. هره ستونزه چې ده هغه د حل لاره لري، که دوی چېرې خپل همت له لاسه ور نه کړي او هغه څه چې دوی یې توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% یا نه وي، بېخي هغه 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي، بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مرۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو ته څکه؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې تکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما 150 روپۍ په تللي په 200 خرڅوم، 50 روپۍ راته پکې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري، په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 50 روپۍ مو ګټي، دې ته لویه خبره ده.
او نارینه وو ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کایا، هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپل فکر وکړئ ډیری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کینې هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي، که ژوند کې وستونز درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونز سره مخ کیږم نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که میړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حد اقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله د همدغه خاوند په در باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېر زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې. خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ خاشاوې بحتال کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورئ، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نشي کولی چې تاته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنی ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي، اول دې نشته ولې صلاحیت مېرمن ته ورکړي. حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي، دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لاریږي چې د ټولنې لایق نه دوی واوسي او قرار واوسي، تر دې چې په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آگاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخوا مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه داره هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود د مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګرې میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ಸರುನಾ